السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زومید زهیر مالمو په دینیم ساته خبری مجله کې کوربایم نمړی لند خبرونه امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنی اړیکو کمیټه وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبوري کړي چې خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل چې نشاور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د کمیټې پرون ناوخت خبر پاڼه کې زیاته کړي په افغانستان کې همدا اوس له 2 میلیونه زیات وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سختې خوارځواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله د 10 میلیونه بې وزله افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام ګډون د مرستندویا ادارو بیړنۍ مرستې هم بندي شوې دي. د متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونه کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی ښځې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه د افغان کډوالو راستنیدنې په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر زیات کړی دی. دا اندېښنه د پولیو د لمانځوړو د بیړنۍ کمیټې په 1.5 غونډه کې مطرح شوې. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو اعلامیه کې لیکلي چې هم روسیو نږدې 4 میاشتې کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پېښه رسمه نه ده ثبت شوې، خو ګواښ لا هم پر ځای دی. د پولیو د لمانځوړو بیړنۍ کمیټې په افغانستان کې د پولیو پروګرام د بیړنۍ فعال خبر هم ورکړی او زیاتوي مهمو سیمو لارو کې اضافي ټیمونه او څارونکي ځای پر ځای کړي چې راستنیدونکي ماشومان واکسین کړي. د سازمان د حملې کلی چې راستنیدونکو په شمیر کې وروسته زیاتوالی به په افغانستان کې بشري ننګونې لا پسې زیاتې کړي. اوس مهال په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت دي چې ټولې په ننګرهار کې دي. د بشری حقوقو څار سازمان د خوځو برخې مسؤله حیدربار وایي د افغان جون لپاره مدرسې په هیڅ ډول د خونځو پر ځای د منلو نه دي. حیدربار دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د 5 شنبه په ورځ د طالبانو د پهنه وزارت وایان منصور احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو چې په مدرسو کې د جون لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر جونې په مدرسو کې زده کړې کولای شي. حیدربار په خپل ایکسپاند لیکلي هغه هیواد به څه راتلونکی ولري چې ماشومان یوازې افراطي شیان الولي. روسي د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې په ورځ یو روسي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونونه وشي. د روسي رسنیو په وینا د روسي د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسیا د برخې یو مسول تیمومی بولیکوف ویل چې ماسکاو په کابل کې له سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د پراختیا په حال کې دي. خغلی بولیکوف زیاته کړې چې روسیا د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې له طالبانو سره اړیکې پراخوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له طالبانو بیا بیا د یو ټور شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله، خو د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په پرونی غونډه کې دا مسأله یاده نه شوه. اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیایي مسؤلانو په وینا خبر ورکړی چې د فلسطینیانو تلفات تر 40,000 واوښتل. وروسته تر دې چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د وی تر هغه لري په توګه پیژني د اسرائیل دننه 200 تنه ووژل او په لزګونه کسان برمته کړل. اسرائیل پر غزه پراخ عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو په وینا د تیر 2011 په ترڅ کې د غزه نږدې 15% خلک خپل کورونه پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرائیل پرون هم په زورګونه فلسطینیانو ته خبر ورکړ چې خپل کورونه ووځي چې عملیات کوي. اسرائیل وای تر هغه بدا جګړه د حماس پر ضد روانه وي چې دا وسواله ډله یو مخزپلی نوی او خپل کسان د حماس له یرغمل کېدو نوی خلاص کړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې به په غزه ترلاسه کې ملکیانو ته د سمدستي مرستو درسولو غوښتنه شوې. په دې پریکړه لیک کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ویتر هغه ډلې په توګه پیژني د جګړې د درېدو په اړه څه نه دی ویل شوی. د امنیت شورا پرون یو غونډه کې وړاندې شوې پریکړه لیک ته په 15 غړیو د 14 موافقه رائے ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې استازیو د پریکړه لیک ته ممتنې رائے ورکړه. تاسی ازادي رادیو ته غواګیاست وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري کې. د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې لوګا د میلیونونو افغانانو ژوند ګواخي.
Currently an estimated 60
د اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل وخت دوی به لکه مکوي.
د طالبانو حکومت له خوا د خپل سرو سزاګانو دوام ته اندېښنې او په چک کې ملي ماتم. دا ماتم د هغه بری دروست اعلان شوی چې یو وسلوال په دزو 14 تنه ووژل.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو سلیروي ساته زموږ پر وړاندې هم ژوندۍ اوریدلای شي. ازادي رادیو.com زموږ آدرس. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې دروان ساړه ژمی پر مهال له لوګي سره مخ د میلیونونو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسول فلیپ ګروپ اف ازادي رادیو ته ویلي، د هیواد کې لوګا د میلیونونو افغانانو ژوند ګواښي. د خوړو نړیوال پروګرام د هم وایي چې اتسا کالی په افغانستان کې له 13 میلیون بې وزلو سره مرسته کړې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د ژمی له پیلېدو په افغانستان کې د لوږې له جدي بحران سره سم د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې ده چې 1 میلیون افغانان اړینو بشري مرستو ته په ځانګړي ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې 2023 کال په ختمېدو دی، په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسول فلیپ کروپوف ازادي راډیو ته وویل چې دوی روان کال په میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولې، خو خواران لا هم ډېر دي.
An estimated 16
million people are in Afghanistan, which is 14 million people in the world, which is the only time they have been in the world. And Afghanistan is in the world.
Across the country.
The Khulunari Wal program, the Tiro Dwo Kalunu Patreski, the Hindam Rastu Mana Nakari. Hind the 2022 kal la paila, the sash kal tar September miyasht puri, pa Afghanistan ki WFP ta 50,000 tana ghanam warkal. Pa Afghanistan ki da WFP, da adiko masool Flip Kropov, په دې بحراني وضعیت کې د مرستې ډېرې مهمې وبللې.
This has allowed WFP to support more than 1 million.
د هند مرستې له WFP سره دا کومک وکړ چې سکهل 1 میلیون کسانو ته او پروسه کال 4.1 میلیون کسانو ته خوراکي مواد ورکړي. د هند غنمو 15 بسته په افغانستان کې په 15 ژرندو کې وړل شوی او دا وړ په هغه کورنوي ویشل شو چې ډېرې بیوازله وي.
هند بشری حقوقو د شورا په غونډه کې چې د سپتمبر په 11مه په جنوا کې و، په یو خبر پانه کې وویل چې افغانستان ته د 50,000 تنه غنمو د لیش چاري بشپړې شوې. هند په ورته وخت کې افغانستان ته د 200 تنه روغتیايي مواد او واکسین د مرستې خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د دفتر یا اوچا مسول رمیش راچا سنگم د دسمبر په 11مه ویلي وو چې د جنوري له میاشتې راوروسته تر اوسه په افغانستان کې د هغو بې وزلو شمیر 1 میلیون تنه نور زیات شوی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، چې له دې سره د دې خوارانو شمیر اوس 9 میلیونو ته رسیږي. په افغانستان کې بې وزلي په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي زیاته شوې ده. پخوا به تر ډېره له افغانانو سره بهرنیانو مرستې کولې، خو اوس دا مرستې کمې شوې دي، یوازې تر بشري حدودو پورې محدودې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبان حکومت په هونی وزارت هوایي په دینی مدرسو کې د هر عمر نجونې زده کړې کولې شي. کسام دې پریکړې بیا لا بیل خبرګونونه راپورته کړي دي، خو د پان شانمې پورس اسوسییټډ پریس خبری اژانس تر په ملک کې د طالبان حکومت په هونی وزارت وایي منصور احمد ویلي چې طالبانو درواک لاندې مدرسو کې د نجونو د عمر په اړه هیڅ محدودیت نشته. دا په داسې حال کې ده چې د چهار شنبې پورس په افغانستان کې د یو نامه مشرې روزا اوتن بایوا د امنیت شورا په غونډه کې خبري اعلان ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دیني مدرسو کې زده کړې کولای شي. هاخوا فعالان وایي نجونې باید د دیني زده کړو تر څنګ عصري زده کړو ته هم لاسرسی ولري. تفصیل په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو د ترنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د نه لاسرسي په اړه د دغه سازمان تر اندېښنو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په دغو مدرسو کې د هر عمر نجونې زده کړې کولای شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پنځشنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد له قوله لیکلي چې د طالبانو تر واک لاندې مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته. د هغه په وینا یوازینی شرط دا دی چې د مدرسو په ټولګیو کې د نجونو شاملېدل د هغوی د عمر له مخې تنظیم شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند زیاته کړې چې که د نجونو عمر د مدرسو له ټولګیو سره سمون ونه خوري او د ډېر زیات عمر وي اجازه نه ورکول کیږي. مدرسې هم د ښوونځیو په شان اصول لري. په لومړنیو ټولګیو کې د ډېر عمر لرونکو نجونو شتون منع دی. د هغه په وینا خصوصي مدرسې د عمر محدودیت نه لري او د بالغو مېرمنو په ګډون د هر عمر مېرمنې کولای شي چې په دې مدرسو کې زده کړې وکړي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتون بایوا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یو خبری غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولای شي، خو هغه زیاته کړه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معاصرو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. د ملګرو ملتونو یاد چارواکي دا هم ویلي دا نه ده څرګنده چې په څومره شمېر نجونې به وکولای شي په دیني مدرسو کې زده کړې وکړي، خو یو شمېر هغه نجونې زده کوونکي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښوونځیو کې له زده کړو راګرځول شوي دي وایي چې اوس مدرسو ته ځي.
قرار دادن مکتب در مقابل مدرسه کامل
ښوونځي او مدرسې د یو بل مخې ته ایښودل په بشپړه توګه نامناسب کار دی. دا د دې لامل ګرځي چې خلک دواړه ترمنځ فرق وکړي او په تضاد کې واقع شي. ښوونځي په خپل چوکاټ کې د منلو وړ دي او مدرسې د دیني زده کړې پکې کېږي، خپل ځان کې ارزښت لري. خو کله چې ښوونځي وتړل شي او مدرسې خلاصې دي، کولی شو چې د زده کړو لپاره مدرسې ته لاړ شو. په ورته وخت کې د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي ډیر اړین دی او موږ دواړه د اسلامي احکامو له مخې زده کړو ته اړتیا لرو.
په افغانستان کې د یو شمېر دینی مدرسو مسؤلین وایي چې دوی په خپلواکه توګه عمل نشي کولای او د طالبانو لخوا په مدرسو کې د تدریس په برخه کې لاسوهنې او محدودیتونه موجود دي. په کابل کې د یوې دینی مدرسې مسؤولې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له راتګ وروسته په دې خاطر چې دوی د ښوونځي د جوړولو اجازه نه درلوده، نو دوی مدرسه جوړه کړه چې په کې له سلو څخه زیاتو نجونو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوه.
موږ فکر کاوه چې یوه ښوونځی جوړه کړو تر څو لږ تر لږه د تعلیم یوه برخه هم وساتو، ښه ده تر څو تعلیم بهیر له منځه لاړ نه شي. له همدې امله مو یوه مدرسه جوړه کړه چې له 50 څخه تر 40 کلن پورې زده کوونکي، حتی زړې ښځې هم له موږ سره زده کړې کوي. خو زه باید ووایم چې په ټولیزه توګه ستونزې حل شوي نه دي. لاسوهنه موجوده ده، دوی یو لړ محدودیتونه وضع کوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 مدرسې شته چې له ډلې یې 1.5 د طالبانو د حکومت په واک کې دي. نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې په دغو مدرسو کې څومره د نجونو لپاره دي او په کوم شمېر نجونې پکې زده کړې کوي. خو آیا مدرسې د نجونو لپاره د ښوونځي بدیل کیدای شي؟ د پوهنې فعال او خبریالې مرزی حفیظی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځوان نسل په بیلابیلو برخو کې عصري علومو ته اړتیا لري.
ما هیڅ وخت د نظر منفی د مورد دین
یو مخ هیڅ کله د دین او د دینی زده کړو په اړه منفی نظر نه درلود. خو له بده مرغه ټولې مدرسې د دې لامل شوې چې افغانستان په ډیرو چارو کې وروسته پاتې شي، ځانمرګي برید کوونکي و روزل شي. د دې لامل شوی چې د پرمختګ او ترقی پر ځای پر وژنه فکر وشي. خدای دې وکړي چې هغه څه چې خدای او قرآن ویلي هغه تدریس شي. هغه څوک چې ورغلي له هغه لوري د افراطي تربیه کیږي او بیرته ترې راوځي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ هم راګرځولي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوې تګلارې باندې کار کوي، خو د دو کلونو په تېرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په همدې حال کې طالبانو د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د هم جنس خوښونکو یا ایل جی بی ټی د حقونو د ملاتړ سازمان روشنیا وایي په هرات کې د افغان فلم اداري مدیر فریدون فکوری ته د طالبانو حکومت د پوځي محکمې د پریکړې په اړه اندېښمن دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فریدون فکوری د پیوند 46 مسؤول په افغانستان کې د هم جنس خوښونکو د حقونو ملاتړ او د روشنیا سازمان سره همکار. د نوموړي یو شمېر خپلوان هم دا خبر تاییدوي او وایي د فکوري وضعیت او هغه ته د سزا ورکولو د حکم په اړه اندېښمن دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د همجنس خوښونکو د حقونو د ملاتړ سازمان روشنیا وایي د هغې حکم په اړه اندېښنه لري چې د دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت پوځي محکمه به په هرات کې د تیاتر او سینما یو مخکښ فریدون فکوري ته ورکړي. په هرات ولایت کې د افغان فلم ادارې او د تیاتر پخوانی مدیر فریدون فکوري شاوخوا دوه میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په یاد ولایت کې ونیول شو. د روشنیا سازمان د معلوماتو پر بنسټ چې مرکزي دفتر یې په امریکا کې دی، فریدون فکوری د پیوند 3464 چې په افغانستان کې د همجنس خوښونکو د حقونو د ملاتړ لومړنی بنسټ و، مسؤل او د دې سازمان یو همکار و. دغه سازمان وایي چې د دغې قضیې څارنوال د طالبان حکومت له محکمې څخه د فریدون فکوری د اعدام لاس او پښې پرې کولو یا جلاوطنۍ غوښتنه کړې ده. د روشنیا سازمان مشر نعمت سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواهش ما نمیست که لطفاً
زموږ هیله ده چې لطفاً فریدون فکوری ته سزا مو ورکوئ. دا له هغه لږکیو دی چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر ظلم پرې شوی. هغه داسې کس ده چې خپل بشري حقونو څخه داسې یوه فضا او چاپیریال کې دفاع کړې چې حداقل ژوند وشي کړی یا له افغانستانه بهر ولاړ شي.
دغه سازمان دغه شان زیاته کړه چې فریدون فکوری په 2022 کال کې په افغانستان کې د همجنس خوښونکو د اعتراضونو مشري هم په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د فریدون فکوری یو شمیر خپلوان هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې نوموړی درې اونۍ وړاندې د طالبان حکومت د پوځي محکمې لخوا محاکمه شوی و، خو د دوی په ټکو د ځینو دلایلو له امله دغه حکم لا نه دی اعلان شوی. یو له دوی څخه د خپل هویت د نفشا کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی فکوری په زندان کې په بد وضعیت کې دی او تر شکنجه کېږي.
ښاغلی فکوری او پلسکونه نور چې په زندان کې دی او موږ ترې خبر نه یو، ټول شکنجه کېږي، ځکه چې هغوی انساني کار کړی او غوښتل یې چې ښځه مور خورې زده کړې وکړي او همجنس خوښونکي خپل حقونه ترلاسه کړي. زموږ اندېښنې ډېرې دي، ځکه په دغو دو میاشتو کې فکوری صاحب جزا ویني او خدای مکړه که دا بله جزا وویني یا حبس ورکړل شي، دا ټولو ته د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه محکمه شوې خو محکمې تر اوسه حکم نه دی صادر کړی.
فریدون فکوری د روان کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا لنیول کېدو مخکې په هرات ولایت کې د افغان فلم مدیر و او په خوا یې په یاد ولایت کې د تیاتر د مدیر په توګه هم کار کړی دی. د روشنیا سازمان په وینا فکوری له 500 ورځو څخه د طالبانو په بند کې دی. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس، د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی، د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې د فریدون فکوری خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د افغان نجونو د زده کړې د حق غوښتلو په تور نیول شوی دی، خو لا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت محکمه به د فریدون فکوری د برخلیک په اړه څه پرېکړه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن په چک جمهوریت کې ملي ماتم دی. دا ماتم د پنځم ورځې په خاطر دی چې یو وسوال د دریو بهرنیو په ګډون 14 په پلازمینه پراګ کې ووژل. تر دې پیښې وروسته پولیسو د پراګ ښار په امزاینو کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
چک پولیس لا هم د پراګ په زړه کې د چارلس پانتون د هنرونو په پنځه کې د پنځشنبې د پیښې څیړنه کوي چې ولې یو محصل 14 ووژل او 15 نور ټپیان کړل. چارلس پانتون 1855 کال مخکې تاسیس شوی دی او د هنرونو پانځه یو له پخوانیو پانځو څخه دی. تر اوسه له څېړنو څرګنده شوې ده چې برید کوونکی په چارلس پانتون کې د فلسفې د څانګې محصل و چې د برید په سهار خپل پلار د پراګ په لویدیځ کې د هوستون په ښارګوټي کې وژلی و او پر دې سړي دا شک هم شوی دی چې تر دې پیښې اونۍ مخکې یو سړی له خپلې دوې میاشتنۍ لور سره د پراګ په لمنو کې وژلی و. په پراګ کې د پولیسو یو مشر پیتر ماتیتسکوای چې برید کوونکی په بالکونی کې هغه مال خپل ځان وبشت چې کله پولیس ودانۍ ته نږدې شول. په لومړنیو راپورونو کې برید کوونکی 24 محصل داوید کوزاک یاد شوی دی. چارواکي وایي چې 14 د هنرونو په پنځه کې د ډزو پر مهال ووژل شول. یو تن وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. په وژل شویو کې درې تنه بهرنیان دي، دوه د متحد عربي اماراتو او یو د هالنډ دی. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې شاید د تلفاتو شمېر لوړ شي. ټپیانو کې د 12 کسانو روغتیاي وضعیت نازک شوتل شوی او روغتیاي مسولان وای چې د یو تن وضعیت خطرناک دی. د چک د کورنیو چارو وزیر ویتراکوسان پرون وویل چې د ټولو وشل شوی هویت څرګند شوی دی، خو چارواکو تردید مې د دې کسانو نمونه له رسنیو سره نه شریک کړي. البته د موزیک انسټیټیوټ دا تایید کړی ده چې مشه لنکا حلف کوفه هم پوجل شوی کړي. پولیس وای چې دا بریټ کونکي سم مصالحه له د سره د بریټ پر مهال څو ټوپکه او یو څه درنه وسله هم و. په چک جمهوریت کې تر دې مخکې تر ټولو خونړۍ پیښه اته کاله مخکې د چک په جنوب ختیځ شهر اوهراس کې بروت کې شوې و چې وطن اته کسان وشل او بیا یې ځان وشه.
له خبرونو ور اخوا
یا لابلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډیز پیوا
په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی، طالبان هلې ځلې کوي چې په یوازې ډول د هیواد اقتصاد سمبال کړي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې سرلیک دی. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي د طالبانو د واک ته رسیدو تر دوو کلونو زیات وخت وسی په نړۍ کې د دوی موزوي حکومت هڅه کوي چې که بشپړ نه وي نو څه ناڅه په ځان بسیا شي. ورځپاڼې په دې لړ کې د ځینو پروژو یادونه کړې چې طالبانو پیل کړي او یا د پخواني حکومت له وخته دوی ته ورپاتې شوي دي. خو د عامو افغانانو اقتصادي شرایط مخ په خرابېدو دي. د هغو افغانانو چې بشري مرستو ته اړتیا لري شمیر له 2021 څخه تر اوسه پورې شاوخوا 15 سلنه زیات شوی دی او اوس د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان په درو کې دوی برخې نفوس په بهرنیو مرستو متکی دی. له بلې خوا د افغانستان مهم سوداګری شریک پاکستان د کابل له واکمنانو مایوسه شوی او غواړي چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکې د سیاسي هدفونو په خاطر قرباني کړي. واشنگتن پوسټ په دې اړه چې طالبان غواړي په ځان بسیا شي د یو افغان اقتصاد پوه عمر جویا نظر پوښتلی. هغه ورته ویلي چې په ځان بسیاینه معنی نه لري، مګر دا چې طالبان اقتصادي وده زیاته کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، بې وزلي کمه او د داسې ژوند امکان برابر کړي چې د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کولی شي. ورځپاڼې د امودریا په حوزه کې د تیلو د استخراج لپاره د طالبانو اقداماتو ته اشاره کړې او لیکلي چې دوی غواړي د لا ډیرو تیلو په استخراج عواید زیات کړي او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې د افغانستان ستره شتمنۍ یعنی لیتیم او نور کانونه استخراج کړي چې د امریکا د دفاع وزارت له اټکل سره سم شاوخوا 1 تریلیون ډالر ارزښت لري. طالب چارواکی وای چې ساشکالې د 6.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت و قانونه په قرارداد ورکړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي ډیر وخت اړتیا ده چې په پراخه پیمانه قانونه استخراج شي او لبلې خوا زیربنا ورته پکار ده. ګلف ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې په ماشوم د میندو د مړینو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پایل کې د خوستې ویشزي یادونه شوې چې لډیر لری ځای د ولایت په مرکز کې د بی پولی ډاکټرانو له لوري جوړ شوی زیژنتو تدسي. هغه وایي چې که په کور کې ماشوم زیژولې وای ممکنه و چې دا یا ماشوم لژوند به برخي شوی وو. په دغه زیژنتو کې د کال 60000 ماشومان زیشي، خو باور دی چې تر دې ډیر نور ماشومان په کورونو کې دنیا ته راځي. په افغانستان کې د ناروی د کمیټې رئیس تیری واتردال وای د افغانستان په کلیوالي سیمو کې په هرو 60000 زیژونو کې 15000 میندې بری. دی وای چې ډیرې میندې مخکې تر دې چې روختون ته ورسول شي په لاره لژوند به برخي کیږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې مهم مطالب لوستو ترڅنګ تاسو کولی شئ زموږ خبرونه هم سلیروي ساعت واوري. ازادي رادیو وپاړه تاسو خدمت کې دا کولی شئ هر مهال زموږ خبرونه هلته په ژوندې بڼه واوري. ترڅنګ د ازادي رادیو ځینې خبرونه اوس زموږ په ټولنیزو رسنیو هم په ویډیو شکل باندې خبري کې کولی شئ چې هلته هم وګورئ. زموږ فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب تاسو په چینل کې په پاره کې هم زموږ ځنی ویډیو خبرونه ځای پر ځای دي چې تر لیوالتیا لري چې خبرونه واوري او البته په ویډیو شکل باندې وګوري. راپورونه هم پکې شته کولای شي زموږ په پاره ته سرور خاره کې یو د مطالب د لوستو او اوریدو ترڅنګ په ویډیو شکل باندې هم وګوري. او د خبرونه ورستۍ راپور لاچی په غزنی کې یو شمیر معلولې مېرمنې وایي د کارونو د نشټوالي لامل اقتصادي کورنوي او ټولنیزو ستونزو سره مختی دوی غوښتنه کوي چې د کار زمينه ورته برابر شي. دا چې کومې ستونزې دي او په څه ډول وسره دوی لاس او ګریوان دي تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
پنځه ویشت کلنه فاطمه هر ورځ ماش پشین یوه بجه د غزنی ښار سهیل لور ته د معلولو ماشومانو لیسې ته په یو کرایي موټر کې راځي. دا پنځه کلنه وچ پولیو ناروغي ځپلی او د دواړو پښو سیکې ورڅخه اخیستی دی. دا د ښوونیز کال په وروستۍ ورځ ګونګیانو او نابینایانو ته د لاس په اشاره د نمونهیي درس ورکولو په مخه د لکڼو په مرسته د سپینې تدریسي تختې مخ ته ولاړه ده. د دې لیسې د ښوونیز کال په وروستۍ ورځ شاګردان د دې لپاره راټول سوي چې له استاد فاطمې څخه د ژمي په رخصتیو کې د شی مطالعې د کال وروستۍ درس ترلاسه کړي. فاطمه له هغه ښځینه استادانو څخه یوه ده چې په دې لیسې کې څلور کاله د حق الزحمې د استاد صفت دنده ترسره کړې. فاطمه له غزنی پوهنتون څخه په حقوقو پوهنځي کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو تر څنګ یې د ګونګیانو له اشاروي ژبې او د نابینایانو له بریل خط سره هم آشنایي لري. دا وایي کله چې له پوهنتون څخه فارغ شوم مخه مې دا وه چې په ټولنه کې د معلولي طبقې خدمت وکړم چې دا د نن یې ثمره وینم.
کله چې زه له پوهنتون څخه فارغ شوم یوازینی مخه مې دا وه چې درس ووایم، تحصیل وکړم، چې د معلولینو لپاره البته که هغه نابینایان وي یا ګونګیان او یا هغه کسان چې زما په ډول فزیکي معلولیت لري، نو مخه مې دا وه چې زه معلولینو ته خدمت وکړم.
هدف مې و چې ما خدمت کړم معلولین.
دا زیاتوي هر څوک چې معلولیت لري معلومه خبره ده چې لستونزو سره به لاس او ګریوان وي. زه چې دې ځای ته رسېدلی یم د خلکو خبرې مې پر سر وړې دي، خو خپل همت مې له لاسه نه دی ورکړی. دا زما د هلو ځلو پایله ده. پوهیږئ چې په اوسنیو شرایطو کې د روغو کسانو لپاره ژوند او کار ستونزمن دی. معلول خو پر ځای پرېږده، خو د هغې مننه چې زما لاسنیوی یې کړی.
په لومړي سر کې له خپلې کورنۍ څخه مننه کوم، ځکه تر کومه ځایه چې زه رسېدلی یم دا د هغوی تشویق او مرسته ده، او په دوهم قدم کې بیا د ملګرو او همزولو مننه کوم چې په اوسنیو شرایطو کې زما لاسنیوی او مرسته وکړه، او ډېره مننه ورڅخه کوم چې ما ته یې همت راکړ.
فاطمه په نورو معلولو ښځو هم غږ کوي چې معلولیت محدودیت نه، بلکې دا به ستاسو په همت پورې اړه ولري چې څنګه کولی سئ چې د راتلونکي لپاره لوړې موخې وټاکئ، تعلیم او تحصیل وکړئ. په دې سره به ستاسو ژوند د یو سالم کس په شان له ستونزو لرې وي. ما سختۍ وګاللې خو ژوند مې جوړ کړ. فاطمه د خپلې لوړې حوصلې او په کار د بوختیا ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په غزنی کې یو شمېر معلولې مېرمنې وایي د کارونو د نشتوالي له امله اقتصادي، کورنیو، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو په مخه اخیستې دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ټولنو څخه معلولو ښځو ته د کار د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. خو د غزنی ګڼې نورې مېرمنې بیا وایي په لومړي سر کې د معلولي مېرمنې په ځینو کارونو لاس پورې کړي، خو تر څنګ دي د طالبانو حکومت او مرستندویو ټولنې هم د مرستې لاس ور وغوښت کړي. د ښځو فعاله ښاپیرۍ د دولتونو او موسسو دنده ګڼي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي.
خزینه او ته په مجموع کې که هغه خزینه معلولیت ولري یا ونه لري، دا د دولت او د مرستندویو موسساتو یا ټولنو وظیفه ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو د کار په اړه ښکاره نظر نه لري، خو ځینې وخت یې په خپلو څرګندونو کې ویلي کله چې زمینه برابره سي دوی به ټولو ته کار برابر کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې
یوه وړه بریا هم لري او غواړی له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.